په خبر کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره د کوټې په سیول روغتون کې شوی د نننی ځانمرګي برید په اړه د تازه معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د سولې پر لور درورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د کوټې چارواکي وایي چې په سیول روغتون کې په شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 357 رسیدلې ده. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې تر اوسه د پشکال په بارانونو کې 500 کسان مړه شوي دي او نن د روس او آذربایجان او ایران ولسمشران د سیمې په حالاتو او په اقتصادي چارو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د کوټې کمشنر کمبر دشتی وای په سیول اسپیټال کې شوی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 357 رسیدلې ده. نوموړي نن په کوټه کې خبریالانو ته وویل په دې پیښه کې شاوخوا سل کسان زخمیان شوي هم دي. نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادی په مشر بلال قاسی وسلوالو برید وکړو چې وروسته بیا د نوموړي مړی سیول روغتون ته در رسول وروسته الته ځانمرګي برید وشو. ګڼ شمېر کسان پکې وژل شو. د پیښې یو عیني شاهد وکیل محمد دین کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې روغتون ته د بلال قاسی د اوړل وروستو هیڅ امنیتي تدابیر نه نیول شوی.
پکم سوجي زرا لمدله مدا دد دا شکر تا کنه او کتل شخه او کدام ودار په فساد ټول او دا خلک مرا پر سره نه څه شونه ونه کنه دا جړ بنتا دا مش د باندې دا شته مش د باندې راوس تر اوسه د ماکا وخه بس بیا په ځانې پیلې چې دا تقریبا مجرشي و.
په پیښه کې یو خبريال وشل شوی او د زخمي اندی د پیښې سیمواري لا چا نه منلې. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه پورې کړ او ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوی دی. امیر مقام زیاتوي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان خیبر پختونخوا ته د کال په سر 40 ارب روپۍ تاوان رسولې دي. بلخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د کورنو د غړو د مبینه درغلو پر ضد له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړی ده. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په هیواد کې د پشکال بارانونو تر اوسه 100 کسان وشلی دي. د یادې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې 500 پکوالي سیمو کې 20 په سند کې 21 او بلوچستان کې 100 کسان مړه شوي دي. نن د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل د دریابونو نهرونو په غاړه د آبادو خلکو لپاره احتیاطي تدابیر نیولې دي.
سچویشن جوړیږي نو دا خلک په کم ځای ته ځي نو هغې لپاره مونږ مختلف ځایونو کې سکولونه دا کړي ښه کیمپونه هم دا کړي نو دغه خلک به بیا دا متارکه چې کوم زمونږ اضلاع دي نو د هغوی ریلي انتظامیه به دوی بیا هغوی ته شفت کوي.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته ویل د باران له وجې به کېدای شي چې د کابل دریا په شمول د خیبر پختونخوا په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو کچه لږه اوچته شي خو د لوی سیلاب امکان نشته. د کراچۍ پی آی بی کالونۍ سیمه کې بیګا یو تن خپله 50 کلنه ښځه په چاړه وهلې او وشلې ده. د سیمې پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل له پنجاب سره تعلق لرونکي دې تن خپلې دوه لوڼه هم په چاړه وهلې چې په شوبل حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. پولیس دا پیښه د غیرت په نوم وژنه یادوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سند څانګې مشر اسد بټ نن مشال ریډیو ته وویل یوازې روان کال په سند صوبه کې شاوخوا 300 ښځې د غیرت په نامه وشل شوې دي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي وزیرستانیان وایي په کوم رفتار چې د دوی د واپسې عمل روان دی نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پای به دوی ټول خپلو سیمو ته ستانه شي. د شمالي وزیرستان کډوالو د عمومي کمیټې جنرل سیکرټر غلام خان نن مشال ریډیو ته وویل د 13 اونو راهیسې د واپسې عمل ولاړ دی. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا ګورنر ویلي وو چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال به د روان کال تر اخره خپلو سیمو ته ستانه کړي. رپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه آسترالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تښتولې دي. ډیلی میل ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهر ملکیان تېره شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې کسانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون څخه تښتولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې راپور خبر دی خو د ځینو وجوهاتو له کبله نور معلومات له چا سره نشي شریکولی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 500 وسلوال وشل شوي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال په ننګرهار، لغمان، کونړ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کندهار، فراه، بغلان، تخار، جوزجان، کندوز، بدخشان او هلمند ولایتونو کې 500 وسلوال وشل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ټاکل شوی ده چې نن د آذربایجان، ایران، ولس او روس ولسمشران په باکو کې ملاقات وکړي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به خبرې کوي. د آذربایجان د ولسمشر دفتر وایي چې الهام علیف، حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په نوې نړیوالې ترانسپورټي لارې غور کوي. الته کریملین هم ویلي دي د دې غونډې پام به په ترانسپورټي لارې او په ځانګړې توګه د ایران او آذربایجان ترمنځ د ریل ګاډي لارې جوړولو ته وي. د کریملین ویاند ویلي سیمه ایز امنیت او ترهګرۍ او سخت دریځې ضد ګډه مبارزه به هم د دې خبرو په ایجنډا کې شامل وي. د ایران سرکاري خبري ایجنټس ارینا وایي تهران هیله لري چې راتلونکي خبرې به د روس او ایران ترمنځ تعلقات مضبوط کړي او سیمه ایز همکاري به زیاته کړي. او اخیری خبر دا چې سلګونه زره کسانو د ترکیې په استنبول کې په حکومت پلوه لاریون کې برخه اخیستې. دا د جولای د 15مې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل شوی دی. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم لاریون کوونکو ته په وینا کې ویل چې په امریکا کې لمیشت مذهبي مشر فتح الله ګولین سره به حساب کتاب کیږي. د ترکیې حکومت په ګولین تور لګوي چې د کودتا پر وروسته ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو په امریکا کې جلا وطنه دغه مذهبي مشر دا تورونه ردوي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار رفت انجم درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅول کیږي او په 1.75 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپے او په 1.19 روپے 50 پیسې. یو درهم په 23.80 پیسې او په 23.90 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.83 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي او په 1.25 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 23.45 پیسې او په 23.40 پیسې. یو افغانۍ په 1.58 روپے پیسې او په 1.08 روپے پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 43 گھنٹو کې د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې باران شوی چې پکې د ټولو نه زیات باران په بنو کې 43 ملی میټره شوی. راتلونکي 43 گھنٹو کې به د خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې باران وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم وي. په پېښور او بنو کې هم د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 15 وي. بنو کې یو کم 20 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 23 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. نن په کوټه کې وسلوالو د یو سینیئر وکیل تر وژلو وروسته د همیات خار په سیول هسپتال کې ځانمرګې برید کړی چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپي شوي دي. د سیول هسپتال د پیښې یو عینی شاهد مشال رادیو ته وایي. په سعودي عرب کې پښتانه مزدوران وایي د کار اجرت ورته نه ورکول کیږي او دا چې له سخت مشکل سره مخامخ دي.
پیسې نه ورکوي، تنخواه نه ورکوي، بس کار کوه، اقامه نشته ده، بس ډیر وخت نه پرتی او موږ غواړو موږ کور ته لاړ.
او د سولې پر لور خبرونه کې اوري چې سپورتي لوبې یوې سیمې د امن کولو لکار سره څومره مرسته کولی شي.
دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبه وي، که هر یو قوم سره وي، که هر یو زبان سره څوک تعلق لري، ټول دغه کرکټ ګوري.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، نن په کوټه کې وسلوالو سهار د یو سینیئر وکیل یا دغه ځای د وکیلانو د اتحادیې د یو مشر تر وژلو وروسته چې کله بیا هغه په ټپي حالت کې د سیول روغتون ته یوړل شو او ورپسې دغه ملګري وکیلان هغلته لاړل، نو په دغه روغتون کې یو ځانمرګې برید وشو چې هم د کوټې د کمشنر د وینا تر مخه تر دې دمه لږ تر لږه 350 کسان پکې وژل شوي دي او لسګونه نور خلک ټپي دي. د پدغه وژل شو یا ټپي شو کې وایي چې خبریالان هم شامل دي. پدغه اړه هم له کوټې ته مشال ریډیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کوټ کمشنر کمبردشتي ویلی دی چې د کوټ په ځان وژون کې به می چاودنه کې درو پنځوس کسان وژل سوي او د سلو څخه زیات ټپیان سوي دي. په وژل سوو ټپیانو کې لوی شمېر د وکیلانو دی. د چاودنې نن سهار په سیول هسپتال کې هغه مهال وسوه کله چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور قاسی پر منوجان سړک باندې د وسله والو کسان له لور په ډزو کې ووژل سو، چې سمدلاسه یې مړی د کوټ و لوی روغتون یعنی سیول هسپتال ته ورسول سو. هلته په ګڼ شمېر کې وکیلان او خبر ریالان هم موجود وو. په دې ترڅ کې یو مریض د چاودنې په اړه د سترګو لیدو حال څه داسې راته بیان کړی.
مرکز تین نمبر بیډ کې هم ده، دلته تقریبا په دا ایمرجنسي په وکیلان ټول سره یو ځای ولو. زه یو دم دمکه اوسو، ټول مریضان وغوستل، هغه باید چې مې وکتل وکیلان ټول دغه څه زخمی شوی و. دا مریضان سر چې خلک ناست وو دا وارډ نن هم یو دوه مړ شو. دلته شیشه تقریبا ټول وارډ شیشه ټوله مړ شو. بخې دی بدل دی، زه خپل اپنډکس مریض یم، زما پټي چینجول غس ډاکټران غس غسلو، هر یو نرس خپل غسلو، یو دوه نرس غسل زخمی شو.
وکیل محمد دین کاکړ راته وویل چې د چاودنې پر وخت باندې و هسپتال ته هر څوک را روان و، خو د پولیسو لخوا هیڅ امنیتي ګامونه نه و پورته سوي.
تقریباً میجورٹی
په وژل سوو کې د یو خبریال په ګډون زیاتره وکیلان دي. د دې ترڅنګ مریضان او د هغو خپلوان او د روغتون د درملنې ځینې کارکوونکي هم شامل دي. وروسته سرحدي عسکر او پولیس د پیش و ځای ته رسېدلي او د پیش د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې یوې ډلې هم د دغه پیش پړه په غاړه نه ده اخیستې او نه هم پولیس څوک نیولی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو، هم د کوټې دغه پیښې په اړه ورزو د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ صاحب سره ټلیفون پلی کرا غلې. کاکړ صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو. کاکړ صاحب، کدا راته وایي موږ دا یو څو ورځې مخکې دوه درې ورځې مخکې د هم د بلوچستان د اعلی وزیر د بیان وچلو د خپل ریډیو نه هم چې هغه پکې د کوټې یا د بلوچستان صوبې د امنیت لپلوه ډېر ډاډ خودلې و چې دغه موږ ډېر چمتووالی نیولی دی دغه وسلوال بلماتې سره مخامخ کوون. یو خوا دغه داوی دی، بل خوا دغه پیښې کېږي. تاسو څه وایي د حکومت لخوا به ستاسو دریځ څه وي؟
عمل دا چې دی چې یو پټ عمل وي، یو ښکارا وي، د سکیورټي یو هیډن آسپیکټ وي، یو ایگزیبیټډ آسپیکټ وي. موږ په زراو انټیلیجنس بیسډ آپریشنز د داخل کو خلاف کړی دي، لیکن څنګه چې پی خبر اس موږ سره یو ډیر انسټیبل وطن په افغانستان کې التا دارنګ علاقې دي، دارنګ خلک دي چې دا التا خپل یو سیف هیون لري په افغانستان کې. اوس هم داعش یو داسې کلیم کړی دی د دا دمکې په حواله د داعش وجود دی. په خبر یې چې زموږ په خدمت کې نږدې ترین چې کوم دی هغه د افغانستان په سرزمین موجود دی. دی او د افغانستان طالب په یو بل سره هم اختر یو یو بل هم غوښ دي او ورسره زموږ خوا ته هم دوی کاروایانې کوي. دی کې دا ډېر یو کمپلیکیټډ جنگ دی، دا دونه سمپل نه دی چې په شارو کې انسان په ډېر اطمینان کښېني او په دې باندې تبصرې کوي. موږ د یو داسې خطې سره تړون لرو چې په هغه کې دوه د تاریخ لوی ملټري مایټس راغلي دي او په دغه خطه کې خپل اثرات هم پرېښي دي. هغه زموږ پاپولیشن ریډیکلایز کړی دي، زموږ خوا ته یو د ډېر لوی د اصلې امبار لګېدلی دي. دا د یورپ رنده سټلډ ریاستونه سټلډ سټیټس هم خپل د اکسټریم سیکورټی میجرز باوجود څنګه چې تاسو ولیدل په برسلز کې یا په پاریس کې یا په نورو ښارو کې یا هم د دې پینیټریشن سوال دی. نو زموږ په خوا ریاست دونه سټل په هغه سطح نه دی کوم چې د یو نارمل پاپولس یا د سټیزنشپ په ایکسپیکټیشنز وي. نو که چیرې هم زموږ دا ویر راغلی دي په هغه کې زموږ عمل هم شته. د دې مقصد دغه دی چې موږ دا جنګ پرېږدو او د دې پسې دا تک چې دی دا نه وکړو. نو دا زه تا ته استادین صدا شور کوم چې موږ د دا جنگ سره وډرال اوس کټ ان پاسبل نه دی، بلکې د دې ریزولف چې د دې خلاف مشکور سو هغه به نور زیاتی شي.
صحیح ده کاکړ صاحب، دا اوس چې دغه لوی غمیزه را پیښه شوه، ډېر لوی برید شوی دی، لسګونه خلک پکې مړه دي او ټپي شوي دي، وژل شوي دي، نو د دوی ته د بیړنیو مرستو لپاره دغه د هسپتالونو د روغتونونو څه حالت دی، څه خدمات پکې تاسو حکومت څه دغه لري انتظام لري چې دغه د خلکو درملنه وشي او دوی ته یو 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 ډاډ او مرسته
ورسوي؟ یو خو تاسو دغه د حواله سره زه دا ریکوست کوم خلکو ته کوم، دا الریډي مشته اس او پیز کې مشته انسټرکشنز ایشو کړی دي چې څه ټایم دا سره یو واقع اوسي، نو په دغه کې آیا هسپتالونو کې د خلک غونډې نه کوي، د دا غونډې د دې یو پټن دی، د دې یو طریقه کار دی، دا په کوټه کې مخکې هم شوي دي، دا هغې سره مخکې هم شوي دي چې یو سړی ټارګټ کړي، یو څو کسان ټارګټ کړي، نو چې څنګه خلک د هسپتال خواته راځي، دوی په هسپتال کې داسې یو چاودنه وکړي. نو زموږ د خلکو صدا خاص دی چې ستۍ په ټولنې باندې هغه نه غم کمیږي، نه هغه دغه کوم نقصان چې سعودي خبر ته نه راځي. نو مهرباني د دې احتیاط کوو چې نو د دغه ترورستو د دې چې کوم ټارګټس دي چې لوی ټریجډي جوړ کړي، دا چې به ناکامي کې موږ ته ډېر لوی همکاري به مو شي، زموږ به امداد وشي، په دې کې خلک هم لږ مهرباني وکړي، غور وکړي، نه دې ځان ته نقصان راکوي، نه دې جنگ ته نقصان ورکوي، او یو یونایټډ انداز باندې پکار دی چې موږ د طرف څخه مخامختیا وکړو.
صحیح شو، ډیره مننه کاکړ صاحب. اوریدونکو، دا انوار الحق کاکړ صاحب د بلوچستان د حکومت ویاندو دغلته چې په کوټه کې نن سحر کما ځانورګي بریج شوی دی په سیول هسپتال کې، په دغه موضوع په تړاو موږ سره خبرې کولې، د خپل حکومت دریځې موږ ته راکو. او اوس را سره اوریدونکو سینیټر عثمان خان کاکړ چې د تعلق د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره دی، د ټلیفون په لیک راغلی. کاکړ صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو خبرونه کې. شکر دیتا سو دا وقت اسلام آباد کی کاکر صاحب کا پکوٹا کی
بالکل
دا کوٹے نو دغه د کوټې د واقعي نه خبر پیښې نه تاسو خبر شوي، نو تاسو څه وایي؟ تاسو ګوند خو په حکومت کې هم دی، دغه صوبې حکومت کې هم شامل دی، او دغه دغلته نن سهار ډېره لویه پیښه شوې ده، لسګونه خلک پکې وژل شوي دي، ټپي شوي دي، د حکومت لخوا دغه د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هم جوړ شوی دی، د صوبې حکومت هم دعوی کوي چې امنیت ګنې دغه صوبې او د کوټې ښار ښه شوی دی، او بیا بل خوا ته داسې پیښې پکې هم کیږي، بېګناه خلک پکې وژل کیږي. د هر ځای تاسو څنګه ګورئ کاکړ صاحب؟ تاسو به څه وایي؟ موږ سره به کومه خبره شریکه
کړئ. هارون ورو ته تشکیل ته معلومه ده چې په ګرمن کې یو کیسه خاص حالت شي، او بیا موږ په شپه کې شہیدان او بلال خاصه چې شهید دي، دا د سیمه د پاره یا دغه د هغه پاره چې د ځان سره باندې تاسو نور دا ورکې مو سره سپوري د دې څخه خو شهیدان دا سره دي، او نور دا خو به تاسو کې او موږ دا وی چې دا د قرآن دی د کوټ سکیورټی چې دا د لکسي سره ده، ورکه د نن د نن د نن چې په خپل لاس کې خبر ہے ناکام
صحیح شو کاکر صاحب ډیره مننه تاسو ډیره زیاته مننه تاسو به بیا هم په دغه موضوع به تاسو نظر واخلو دا عثمان خان کاکړ وریدونکو د پښتونخوا ملی عوامي ګوند سېنېټر د خو زیاره په دغه پیخه خواشینی څرګند کړه او د بیا دغه پیخه لپاره د ملامتیا غوته د پاکستان استخباراتي ادارو ته ونیول چې هغه دغه ته موجود دی او بیا هم داسې پیخه کیږي نو دا غني د تشویش ور یو خبر ده د پاکستان د بلوچستان په حکومت چې کوم سوګ یا ماتم اعلان کړی دی په دغه اړه هم موږ ته معلومات راکړل پر همدغه د کوټې د پیښې په اړه تاسو ته نور هم چې څومره څومره موږ معلومات ترلاسه کولی شو کوشش به وکړو چې تاسو ته ضرور رسو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرڅه
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه.
اوس یو بل موضوع ته راځو. اوریدونکو په سعودي عربستان کې پاکستانی مزدوران چې ډیری پښتانه دي له یوې مودې راهیسې دغلته کار کوي خو دوی وایي چې تنخواګانې ورته نه ورکول کیږي چې له وجې هم دوی په خبره دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا مزدوران شکایت کوي چې په ریاض کې د پاکستان سفارت له دوی سره هیڅ کومک یا مرسته نه کوي. بلخو هم په ریاض کې د پاکستان سفیر ویلي په دغه لړ کې د سعودي حکومت له سعودي چارواکو سره پر رابطه کې دی او ډېر ضربه د دغه مزدورانو دغه ستونزې هواري کی. له منور شاه په دغه موضوع تفصیل ورو.
په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانی مزدوران د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای کمپنۍ ورته تنخواګانې نه ورکوي او کار ورباندې کوي. په ریاض کې د کوهاټ یو مزدور صابر خان وای په دې حالاتو کې نور ژوند نشي کولای او خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
دو کال کې دغه شانتي مسله روانه ده. موږ ټول قرضې کړې دي هلته موږ ټول قرضه کړې دلته کې یو یار دوست نه قرضه راخلو خرو هیڅ درک نه لګي. بس پیسې نه ورکوي تنخواوانه نه ورکوي. بس کار کوا یی کام نهسته ده. بس کار کوا او خرچي پیسې نه ورکوي سم نه ورکوي. بس ډیر وخت نه پرتی وو. بس موږ غواړو موږ کور ته لاړ کار نه کوي بیا خو هیڅ سم نه کوي کنه نو دغه څه خو بیا موږ ته رایش دین نه ملويږي.
صابر خان زیاتوی چې پاسپورت یې کمپنۍ سره پروت دی نو ځکه خپل وطن ته هم نشي واپس کېدلی. هلته په ریاض کې د یو دکان مالک پیر قایل وای دغه هیواد د هندي مزدورانو سره مرسته کوي خو د پاکستانی مزدورانو د حال پوښتنه څوک نه کوي.
په نسبت د پاکستان د هندستان مدد لګیا دي زیات کیږي. د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو دې مدد وکړي شي هغوی ته چې کومې ستونزې دي هغې کې د هغو سره تعاون وکړي شي. نو دا یو طرف ته لږه د افسوس خبره هم ده ځکه چې پاکستان د سعودي عرب یو ورور دی. ضرور حیثیت لري. پکار دا و چې د ټولو نه مخکې د پاکستانو مزدورانو د هغوی مسله حل شوې وي ځکه چې پاکستان سعودي عرب ته خپل دویم کور وي او هر پاکستاني د قربانۍ تر حده د سعودي عرب سره مینه ساتي.
د پیر قایل په وینا په سعودي عرب کې د خپل مزدورانو د حقونو په تحفظ کې پاکستان ناکام دی. داراز فواد خان چې په دغه هیواد کې هوټل کوي وای په ریاض کې د پاکستان سفارتخانه د خپل هیوادوالو سره خاص مرسته نه کوي او په ځانګړي توګه موجوده حالاتو کې د پاکستانی سفارتکارانو هیڅ عملی کردار په نظر نه راځي.
زبری زمون د خپل حکومت نه ول نه ول دا نه وختنه د چوي زمون حکومت له سمون سفارې نه داسې سپکاري دلته سفارې په سعودي عرب کې د د فلیپین سفاره زمونږ مضبوطه ده، د ایډیا سفاره زمونږ د بنگلاديش سفاره زمونږ مضبوطه ده، زمونږ سفاره سفیرانو ده په کار دي، زمونږ سفارت خانې نه ده په کار دي چې هغوی دا کم از کم دومره خواله راشي چې هغوی لسه نظر پرې وکړي، ځکه تېل د قرضو په قرضونو ویزې کوي، دلته په د کتنانو نه پیسې بندې دي، ځکه چې قرضدار هلته راځي کور ته وسیږي، انسان کم شي تو دلته راغلی دی، د مزدوري کوي غریبه خو پیسې ورته نه ملاویږي.
خو په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق رسنیو ته ویلي چې د دغو مزدورانو د مسلو هوارولو لپاره یې یو شمیر اقدامات کړي، او د سعودي عرب حکومت هم بیلابیلو کمپنیو ته امر کړی چې د پاکستانی مزدورانو بقایجات دی ورکړي او د دوی ستونزې دې زر تر زره حل کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شي خلک کورونو ته د بیرته لګلو حکومتي پروګرام ته پکتو سره وای چې دوی ډاډه نه دي چې ګنی دغه لړۍ په روان کال تر پای پورې بشپړ شي. دوی وای لته ورو درو نه راځي کورونو ته د دوی د واپسې عمل د ځنډ ښکار دی. بلخوا د شمالي وزیرستان منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای حکومت غواړي د سیمې هغه کورنۍ چې افغانستان ته کډه شوي بیرته خپل هیواد ته راولي، چې په ترڅ کې د په خبره د کډوالو د بیرته لیږلو دغه لړۍ ځنډنه شوې ده. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرټر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې قریبا یو نیم کال وړاندې د دوی د واپسۍ عمل شروع شوی دی، خو تر اوسه کم شمیر متاثرین خپلو سیمو ته ولېږلې شو، او په کم رفتار سره چې حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې د روان کال تر اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي. د نوموړي وینا وه چې د تیرو درې اونو راهسې د واپسۍ عمل د ځنډ ښکار دی چې له وجې خلک پریشانه دي.
د ذکر دا چې په دې رستیو کې وفاقي حکومت ویلی و چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي، او په یادو سیمو کې امنیت راتللو وروسته ترقیاتي کارونه هم شروع کړی شوي دي. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلاره روان دی، نو نوموړی وایي
وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د ضرب عذب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. د دې بې کوره شوو خلکو واپسي د تیر کال مارچ میاشتې د 1:30 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ورځې درې نیمه بجے کی دن کی دی دانی سے اجملنا بعد خبروں لنڈی زور
د کوټه کمشنر کمبردشتي وای نن په سیول اسپیټال کې شوې ځان مرګي برید کې 350 کسان وژل شوي او شاوخوا سل زخمیان شوي دي. نوموړي په کوټه کې خبريالانو ته وویل په وژل شوو او زخمي شوو کې زیاتره وکیلان دي. دا ځان مرګي برید لا غرستو په سیول روغتون کې وشو چې نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادي مشر بلال قاسي په یوه بلې حمله کې تر وژل کېدو وروسته روغتون ته راوړل شو. په پیښه کې یو خبريال وژل شوی او دوه زخمیان دي. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مکان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په حکومتي ګوند تحریک انصاف تورونه پورې کړي او ویلي دي چې د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبه کې حکومت ناکامه شوی دی. برخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د غي د کورنو د غړو د مبینه درغلو پر ضد لپاره د مظاهرو لړۍ پیل کړې ده. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په هیواد کې د پشکال بارانونو یو سلوته کسان وشلې دي. د یادې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې 500 او په کویلي سیمو کې 20 کسان مړه شوي دي. د کراچۍ پی آی بی کالونۍ کې بیګا یو تن خپل 500 کلنه ښځه په چاړه وهلې وشلې. د سیمې پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي له پنجاب سره تعلق لرونکي د تن خپلې دوه لونه هم په چاړه وهلې چې په ژبل حالت کې روغتون ته وړل شوې دي. پولیسو دا پیښه د غیرت په نوم یاده کړې. د پوځي عملیاتو له وجې بېکوره کړل شي. وزیرستانیان وایي په کوم رفتار چې د دوی د واپسۍ عمل روان دی نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پای به دوی ټول خپلو سیمو ته ستانه شي. د شمالي وزیرستان کډوالو د عمومي کمیټې جنرل سیکرټر غلام خان نن مشال ریډیو ته وویل د تیرو دریو اونو راهیسې د واپسۍ عمل ولاړ دی. رپورټونه وایي یو امریکایي پروفیسر او دغه استرالیایي همکار په کابل کې وسلوالو تختولي دي. ټاکل شوی دا چې نن د آذربایجان، ایران او روس ولسمشران په باکو کې ملاقات کوي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به خبرې کوي. او سلګونه زره کسانو د ترکیې په استنبول کې په حکومت پلوه لاریون کې برخه اخیستې. دا د جولای د 15 د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل شوی دی.
ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج ظهیر ناور
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د قبایلي سیمو د بیکور شو خلکو په واپسۍ باندې لیکلي او وایي چې حکومت د خپل لوزونو او وادو باوجود د فاټا بیکور شو خلکو په واپسۍ او بحالۍ کې ناکامه ښکاري. ادارې وړاندې لیکي وکال وړاندې یوازې د کرمې ایجنسۍ نه په زرګونو خلک بیکور شوي د کومو واپسۍ چې تر دې دمه نه ده شوي او یوازې په 14,000 کورنو کې 1,400 کورنۍ واپس تلي. نو په دې تناظر کې که د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو د واپسی عمل ته وکتل شي نو ډیره ګرانه ښکاري او د دې عمل له کبله د فاټا د اپتونو سره د مبارزې د نظم ادارې اف ټی ایم ای په کارکردګۍ باندې هم سوالونه راپورته کیږي چې هغوی تر اوسه پورې په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو ډیټا هم نه ده راغونډه کړې. ادارې وایي ته فاټا په نوم باندې په ملیونونو ډالر له بهر ملکونو راځي خو د فاټا د بیکور شو خلکو مسلې هم هغه شان پرتې دي او ختم شوي نه دي. پختنه دارا پیدا کیږي چې دغه په ملیونونو ډالر چرته زی. اداریا اخري کې وایي ک چې حکومت په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو د واپسۍ لپاره اقدامات وکړي او د دې لپاره یو غوړ کړن لار جوړ کړي نو دا به د دوی لوی کارنامه وي. د دې ترڅنګ جنگور سپانه خپل اداریا کلی کې که څه هم یو طرف ته د پشکال د بارانونو نه په ګرمۍ کې کمی په نظر راځي خو بل طرف ته د دې بارانونو له وجې سیلابونه هم راځي چې ور سره د ولس ژوند له عذاب سره مخ شي. او هم دا وجر چې تیرو ورځو کې کراچۍ او بلوچستان کې له بارانونو نه ډیر زیات نقصان شوی. ادارې وړاندې لیکي چې وکتل شینو تیر وختونو کې هم په دې موسم کې سیلابونه راغلي وو او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې یې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اړولې وو. د کومې پوهې چې د دې سره تړلو ادارو باندې ډیر ګوتې پورته شوې وي چې انتظامات یې سم نه وکړي. ادارې اخر کې لیکي اوس باید چې حکومت هغه ټول صورتحال په نظر کې وساتي او د بارانونو کابل چې کوم سیلابونه راځي چې د هغې نه د بچ کېدو لپاره ضروري اقدامات وکړي چې ولسی مسلو کې کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
۔ اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په کندهار کې د امنیتی د افغان امنیتی چارواکو لخوا د پاکستاني روپیو پر کارول کېدو د بندیز پریکړه پړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په بهرنیو هیوادونو کې د ډرون بریدونو په اړه د خپلې پالیسۍ یا د امریکا د پالیسۍ اسناد خپاره کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
اسوسییټډ پریس ایجنس لیکي د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق په ولایت کې د پاکستانی روپے کارول یو جرم ګرځولې خو تر اوسه د سزا په اړه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې روپے په پراخه کچه کارول کیږي او بیا د افغانستان په مغربي ولایتونو کې خلک ایرانی تومان هم استعمالوي. تیر ورځ عبدالرازق اسوسییټډ پریس ته وویل د کاروبارونو پر ضد نه دی خو دا نه غواړي چې په هیواد کې یې د نورو ملکونو په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران پیسې وکارول شي. د پاکستانی روپے په کارولو د عبدالرازق دا بندیز تیر اونۍ عملی شوی دی او سوداګران وایي د روپے په کارولو د بندیز د پریکړې اثر په روستیو کې د افغانۍ پیاوړي کېدو سره په سمدستي توګه مخې ته راغلی دی. د کندهار یو قبایلي مشر او سوداګر احمد شاه خان ایجنس ته ویلي په 625 افغانیو 1000 روپے اغستل کېدې او اوس 1000 پاکستانی روپے په 568 افغانیو اغستل کېږي چې دا د افغانۍ پیاوړي کېدو ښکارندوی کوي. لیکي د اتوار پرس د افغانستان بانک کې د 1000 روپو په بدل کې 625 افغانۍ ورکول کېدې. ایجنس د سوداګرو په حواله زیاتوي په پاکستانی روپے تر بندیز وروسته د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې هم ښه شوی دی. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د خالی په ماښام امریکایي چارواکو د صدارتي پالیسۍ په ګډون د دفاع وزارت ځینې اسناد خپاره کړل چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د مشکوکو وسلوالو وژنو او نیولو په مخه د حکومت لپاره قوانین او اصول ټاکل شوي دي. ایجنس لیکي د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې ځینو امریکایي چارواکو او د بشري حقونو ادارو تر غوښتنو وروسته ولسمشر اوباما په 2013 کال کې ژمنه وکړه چې په بهر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ګډون د ترهګرۍ ضد عملیاتو په اړه به زیات شفافیت ورکوي. ایجنس لیکي د امریکا انتظامیې د ډرون بریدونو دفاع کولو سره ویلي دي چې ډرون بریدونه د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې په نورو هیوادونو کې هم هغه عمره ضروري وو لکه څومره چې پاکستان، افغانستان او یمن کې وو. رویټرز لیکي په ځینو ډرون بریدونو کې ځینې هغه عام وګړي هم وژل شوي دي چې هدف نه وو، چې له کبله د هغو ځایونو ولسونو غوسه هم راپارولې وه. د امریکا د کامی امنیتی شورا ویان نیټ پرایس د خبرو شوو اسنادو پړه ویلي ولسمشر اوباما په دې ټینګار کړی چې باید امریکایي حکومت د ترهګرۍ ضد عملیاتو دغې طریقې کار او نتیجو پړه د ولس په وړاندې تر ممکنه حده شفاف وي. د بخښنې نړیوال سازمان امریکایي دفتر د یادو اسنادو د خپرېدو هرکلی کړی خو ویلي دي چې د پالیسۍ د عملي کېدو باوري کولو لپاره د نورو اقداماتو ضرورت هم شته. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشه بیاردی مکمل ختم
افغانان چوانداری بیشک چوانداری
دیر سخت راوانی تیرا یا هر چکی یه
سخت دوستان کنم سرسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د ترکیې د استنبول ښار پرون د یوې پراخې مظاهرې شاهد و. دغه مظاهره د ترکیې ولسمشر د دې لپاره جوړه کړې وه یا بدلې وه چې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا د غندنې او د ډیموکراسۍ لپاره د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ خپل کړي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د ترکیې په استانبول ښار کې پرون له 1,000,000 زیاتو کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې لپاره رابللی و. ویل کېږي دا د تېرې میاشتې ناکامې کودتا راهیسې د حکومت په پلوي تر ټولو لویه مظاهره وه. د ترکیې صدراعظم بنی علي یلدرم لاریون ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن به چې د ترکیې حکومت هغه د کودتا اصلي ته رابللی ترکیې ته سپارل کېږي او هغه به عدالت ته راکاږل کېږي. یلدرموول
15 تموز gecesi
تاسو ټول باید په دې پوه شئ چې د دغه تور روسي ډلې مشر به ترکیې ته راځي او د خپلو کړو بیا به ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان لارون کوونکو ته په وینا کې ګولن ته په اشاره وویل چې دولتي ادارې بل قانون سره سم د ګولن د غورزنګ لغړو تصفیه کیږي. اردوغان وویل کله ترکیه خلک د اعدام د سزا د جاری کېدو غوښتونکي وي او په پارلمان کې سیاسي ګوندونه هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي، دی به هم دغه پریکړه تصویب کړي. د ډیموکراسۍ او شهیدانو په نوم د پراخ لاریون کې د ولسمشر د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند او د اپوزیسیون اکثر ګوندونو مشرانو او ملاتړو ګډون کړی و. د کوردانو ملاتړي ډیموکراتیک ګوند ته په دې لاریون کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د بولت په نوم یو لاریون کوونکی رویټرز ته وویل زموږ مبارزه به تر هغو دوام وکړي چې ګواښ ایسته شوی نه وي. ګواښ به هغه وخت لرې شي چې زموږ ولسمشر دا خبره وکړي. موږ به تل د هغه ملاتړ وکړو. د اپوزیسیون مشرانو هم په خپلو ویناوو کې د ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د جولای له 15مې د کودتا له ورځې راهیسې د ترکیې حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي عدلي او قضایي ادارو او امنیتي او پوځي ارګانونو کارکوونکي له کاره لرې کړي او په زرګونو کسانې نیولې دي. اکثره نیول شوي له ګولن سره په اړیکو تورن شوي دي. ګولن د ترکیې هغه ادعا چې ګواکې د دغې کودتا په تنظیمولو کې لاس درلود رد کړې ده. د ترکیې پر دغو پراخو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه بې اساسه بللي او شکایت کړی چې لویدیځ ملاتړ نه دی کړی. په دغې ناکامې کودتا کې د 40 کودتاچیانو په ګډون لږ تر لږه 233 تنه ووژل شول.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان ډان رسپانې په یو لیکنه کې د غربي هیوادونو جمهوریتونه د پاکستان په څیر هیوادونو له جمهوري نظامونو سره پرتړل کړل شوي دي. لیکنه وایي د پاکستان خلک په داسې حال کې چې د هیواد له سیاست او اقتصاد سره پرتړلي موضوعاتو خبر نه وي، د خپلې خوښې سیاستوالو ته رائے ورکوي. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته ورو. د ډان رسپانې په لیکنه کې شننونکي انجم الطاف په دې وروستیو کې په برېټانیا کې شوي د ریفرندم مثال ورکړی چې په نتیجه کې هغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه جلا شو. لیکوال وایي دغه ټول پښتنې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په اړه دوه رقم استدلالونه مخته راوړل. یو دا چې رائے ورکونکي ناپوه او بې خبره وي، او دویم دا چې د هغوی استازي خودغرضه وي. له دې دواړو څخه د هر یو حالت اغېزې یې د حکومتدارۍ پر چارو پرېوسي. په غربي هیوادونو کې د یوې مهمې مسلې په اړه له خلکو څخه د هغوی رائے اخیستل کیږي. د پاکستان په څیر هیوادونو کې هم له حکومتونو سره پوښتنې وي، خو د خلکو مخ ته ځکه نه راوړي چې ورته د سم ځواب ورکولو د هغو صلاحیت ته د شک په سترګه کتل کیږي. لیکوال د پاکستان د جمهوري نظام په اړه وایي هغلته په تیورای کې خو د یو رای ورکونکي هوښیارۍ ته احترام ورکول کیږي، خو په عملي میدان کې بیا د هغه ځیرکتیا له پامه غورځول کیږي. له خلکو کله هم دا پوښتنه نه ده شوې چې هغه مالیه چې هغوی حکومت ته ورکوي باید څنګه او پر کومو چارو ولګول شي. پر هغوی اصلا باور نه کیږي چې یوه ځانګړې پرېکړه به د ځان یا د قوم په ګټه تمامه شي. بلخوا د خلکو استازي بیا فکر کوي هغه کسان چې دوی ته رایه ورکوي د دوی پر بې ایمانۍ خبر دي. پر دې سربېره سیاستوال هم پر یوه بل د درغلیو تورونه لګوي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د رایه ورکونکو د پوهې کچه باید څنګه معلومه کړل شي. هغوی کولی شي د خپلې خوښې استازي ځانته وټاکي، خو آیا دا ظرفیت لري چې د هیواد له اقتصادي پالیسۍ سره پر تړلیو چارو سر خلاص او وړ کسانو ته رایه ورکړي؟ لیکوال انجم الطاف زیاتوي د برېټانیا له وروستۍ ټول پښتنې چې له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو او یا هم نه جلا کېدو په اړه د هغه هیواد له خلکو وشوه، دا خبره په ډاګه شوې چې د دواړو خواوو سیاستوالو خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي. هغو برېټانویو سیاستوالو چې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو لپاره یې کمپاین کاوه، د ریفرنډم د نتیجې تر راتلو سمدستي وروسته چې ډېره حیرانوونکې هم وه، منلې چې خپل خلک یې تیر باسلی دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
او سوردن کو دا سولے پر لور خبرونا چی زمنگ ہمکار بشیر گواخی جوڑوی تاوستا پا تکراری توگا ورو
دا سولے پر لور
په پښتنو سیمو کې په دې وروستیو کې اکثره سیالۍ د امن خورولو تر عنوان لاندې کیږي، نو آیا لوبې د سولې لپاره د خلکو په هڅولو کې مرسته کولی شي؟ دا د نن ورځې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده. زه بشیر ګواخیم، هرکلی مو کوم.
کرکٹ میلے لو ڈلا لو بدلا لو بدلا کرکٹ میلے لو ڈلا لو بدلا لو بدلا پنڑے وسلے ڈلا پنڑے وسلے ڈلا پنڑے وسلے
د افغانستان کرکټ لوبډله د خلکو د رای یوځای کولو او جګړه ځپلو ته د هیلو ورکولو تر ټولو تازه مثال بلل کیږي. د افغانستان د اوسنی رسمي ملي کرکټ لوبډلې بنیاد په 1995 کال کې ایښودل شوی و. تر 2001 کال پورې اکثرو افغان لوبغاړو د کډوالۍ په ژوند کې په پېښور کې لوبې کولې. په تیرو 11 کلونو کې افغان کرکټ لوبډلې دا ویسټ انډیز او بنگلاديش په شمول غنو خو لوبډلو ته ماتي ورکړي. همداراز په کور دننه په زورګونو لوبغاړي په کرکټ کولو بوخت دي او غن لوبغالي یا میدانونه هم جوړ شوی دي.
لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی گٹی لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی ابا نام وے گٹی ابا نام وے گٹی ابا نام وے گٹی ابا نام وے گٹی داس سرپ سرپ ہر میدان بے گتی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گتی آپا نام بے گتی آپا نام بے گتی آپا
کله هم چې افغان ملی لوبډله سیالي لري نو په زرګونو افغانان یې کتو ته ورځي، او کله چې لوبډله بریالی هیواد ته ستنه شي نو له بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو خلک یې هوایی میدان ته هرکلی ته وځي. د افغان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی او اوسنی مرستیال روزونکی رئیس احمدزی د سولې پر لور خپرونې ته وایي چې کرکټ د افغانستان لپاره یوازې یوه لوبه نه بلکې د جګړه ځپلو خلکو ترمنځ د مینې زیاتولو یوه وسیله او نړیوالو ته دا ښودل دي چې افغانان له ټوپک څخه ستړي دي او سولې پیغام دی.
لوبې د دسی یو زمينه برابرۍ د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي، د دوی هغه صحت لپاره دا ډیره ګټه ورکوي، او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوونه سره یو ځای کوي. کتا سي دغه د کرکټ مثال کې زه درکم، نو تاسو به کتلی چې په شروع کې چې په افغانستان کې څوک کرکټ سره دومره خلکو بلتیا نه لرله، نو عمر د کرکټ لوبغاړي چې سره یو ځای شول د مختلفو ولایتونو سره راغله، هغوی سره وپېژندل، د هغوی فامیلونو سره وپېژندل، د هغوی نورو دوستانو یاران دوستانو سره وپېژندل، یعنی یو لس دولس کسانو نه خبره زرهاو کسانو ته لاړه، او بیا چې په نړیواله سطح باندې چې افغانستان دغه لوبې ترسره کړلې او دغه نن د کرکټ په نړۍ کې چې د افغانستان کوم مقام ده، نو اوس دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبې که هر یو قوم سره که هر یو زبان سره څوک تعلق لري، ټول دغه کرکټ ګوري دی کرکټ د لوبغاړو نه خبريږي یو بل سره خوشحالي وسره لمانځي کله چې هم وګټل شي په مزار کې هم خوشحالي لمانځل کیږي په هرات کې هم لمانځل کیږي په ننګرهار کې په خوست کې په کندهار کې او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه خوشحالي لمانځل کیږي نو همدغه د سولې پر اوستو کې د یووالي پر اوستو کې ګومان کوم چې ورزش ډیر یو مهم رول لري او لن مثال دغه کرکټ د اوس او د ما په یاد چې تاسو یقینو کې چې کله د موږ پاکستان سره میچو او هغه میچ په ژوندۍ بڼه باندې خپرېد په داخل د افغانستان کې او بیا زه چې په خپله په شارجه کې زه ورته ناستم هلته نو ډیر خلک ما ولیدل د افغانستان مختلف قومونه ما ولیدل چې په ډیر یو وړو کې ځای کې سره ناستو او د میچ ننداره مو کوله نو چې ورغلو هلته کتل نو هیچا هم بل خبر نه کوله هر یو د افغانستان زنده آباد او د لوغاوړو د تشویق لپاره دوی چغې وهلې د افغانستان زنده آباد نارې وهلې او د افغانستان د بریاو لپاره دوی دعا کولې نو ما هلته هم فکر وکړو یعنی که ورزش ته د افغانستان دولت ورته پاملرنه وکړي یعنی دا ډیر څه کولای شي چې په نورو کارونو کې په ډیر غټو پیسو باندې هم نشي ترسره کېدلی
احمد زه په افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې اوس کرکټ لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په مختلفو ځایونو کې لمانځل کیږي چې څوک لوبې وګټي نو دا د ځوانانو دپاره د جګړو نه راګرځولو دپاره د بدو کارونو نه راګرځولو د نشو نه راګرځولو لپاره څومره ضروري
یعنی په یو لحاظ باندې که وګوري مونږ باندې هم دغه د وزګارتیا وخت تیر شوی ده چې مونږ به کار نه کوو نو چې کار به م نه کوو نو مختلف ذهنونه به م غلطو کارو خواته اوښتل سوچ ځکه چې کار به نه وو نو چې کله یو سړی وزګار شي بیا مختلف سوچونه دسي نو دغه کرکټ او ورسره په څنګ کې نورې لوبې چې الحمدلله په دغه اخرو کې چې په افغانستان کې څومره پرمختګ وکړو هغه د فوټبال وکړو هغه د کرکټ وکړو هغه د بوکسینګ وکړو هغه د پهلواني وکړو هغه د سکوهنې په کې وو نو د افغانستان خلک ښه خبره ده چې د افغانستان خلک اوس د ورزش په اهمیت باندې پوه شو ګومان کوم دغه جنګونو تر ډېره حده پورې زمونږ دغه مشران چې دي دغه چې کارو څخه لري ساتلي وو او د ورزش په اهمیت باندې چې دوی نه پوهېدل دغه د جنگونو وجه وه غربت وجه وه چې په داخل د افغانستان کې وه خلک بی کور وو په نورو هیوادونو کې اوسېدل نو دغه ټول مصیبتونه چې وو هغه ټول د جنگ له وجې نه وو
د سولې پر لور
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی دی وایي لوبې خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي
هم د صحت لپاره هم ډېر ښه دی او د امن د راوستو د ټول نه یو ښکلی ځای هغه لوبه ده چې په لوکه کې امن وي او په لوکه کې لوبه کیږي نو خامخا هغه لوکي خلک چې هم ته اطمینان هم وي او په هغه کې وي د امن او د ورورولۍ لکه رګین یو داسې شی دی چې په دې سره ورورولۍ ډېره ښه جوړېږي هغه ته په هر ګیم کې وکړي نه چې صرف والیبال هغه ته فوټبال وکړي هغه کرکټ وکړي نو په هغه کې چې څومره لکه ملګري سره ملو شي مخالف ټیمونه سره ملو شي دا غیر استقلال شپ شروع شي نو هغه ته ډېر وخت وخت تیر بیا هغه ورورولۍ او هغه سره کوي نو دا نه کار امن د ټول نه وخت ذریعہ لوبارو
د جګړو په مخ پیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالۍ کول ډېر ضروری دي
ته په یوشي کې مشغول وینو هم خو سبا نه غلط کورونا پاتې کی نه نشو ته مشغول به پاتې کی او لو به خو دې شي چې لو به ته کوي نه صدا ال ریډي دي نو هغه نور غلط کورونا هم ته مانی وي او د نشو نه هم مانی وي د فضل ګرځې نه ته هم مانی وي په کوڅو کې او درځل نه یا غلط ګرځېدل
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینی خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبی افریقا دی په جنوبی افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبی افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل
د دوی لپاره تعلیمي او روغتیایي سہولتونه د نش برابر وو او د سیاست کولو اجازه هم نه درلوده. د دې تعصب خلاف تورپوستو وخت په وخت خپل غږ پورته کاوه، خو په 1950 کلونو کې د دوی مقاومت ډیر زور واخیست. نیلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د تورپوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela, so I sing a song for Madiba, Mandela. Ah. 30 years and we see one man march forth, take freedom hand, freedom fighter, he will guide us, love it can unite.
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه و، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبی افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبی افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تورپوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنګونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تورپوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي.
ما د سپین پوستو د زورواکۍ پر ضد مبارزه کړې ده، ما د تور پوستو د تسلط پر ضد مبارزه کړې ده. په خپلو کې په مینا د ټولو انسانانو ژوند کول زما هغه فکر دی چې امید لرم د عملي لیدلو لپاره ژوند وکړم، خو خدایا که ضرورت و زه د دې لپاره مرګ ته هم تیار یم.
د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبی افریقا ټاکل شوی ولسمشر وو. دا 1995 کال وو. د جنوبی افریقې رګبي لوبډله چې له 11 لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوسته وو او د سپین پوستو د قدرت نخښه ګڼل کېده، د نیوزیلند په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبیدله. نیلسن منډیلا په شوري توګه د جنوبی افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنگ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکداري او غرور نخه بلل کېدله. لوبا جنوبی افریقا وګټله چې لکبلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. ډیرو لیکوالانو لیکلي چې د منډیلا دغه کار د جنوبی افریقې د خلکو ترمنځ یووالي لپاره دومره لوی کار وکړ چې په لسګونو تقریرونو، ناستو او غونډو نه وکړي. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
Sport has the power to change the world.
لوبه د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د غیظ کولو قوت لري. لوبه ځوانانو سره د غوي په جبه خبرې کوي. دا هغه محل هلی او امید راوړي چې مایوسی خوره وي. لوبه د نسلی امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې
پر لور. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
ل کلونو راهیسی روانه بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.